زمانو لیدونکو وخت هم په خیر. د طالبانو پر کرونو د ایرانی استازی نیوکه. افغانستان لپاره د ایران استازی حسین قیمی وایي چې طالبان دې د توکمیز او واحد صنفي نظام دې ختم کړي. د تهران او کابل په اړیکو د پروګرام د ملما په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر محمد عمر داوودی صاحب سره خبرو تکینو او هم داشند بلا بلو هیوادونو لخوا پر اسرائیلو د اسلامي جمهوریت یا د ایران د بریت غندنه پر اسرائیلو د ایران راکټي بریدونو په احتمالي پایلو او د هیوادونو په خبرګونونو او تازه جزئیاتو د پروګرام د بل ملما نظر به در سره شریکو. زه ګالیا رانا نورستانه ما د امریکا غږ د اتصال خبرونه ده په سر کې څو خبرونه لرو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي او په کابل کې د دغه هیواد د سفیر حسن کاظمی قومی ورسته یو سرګندونه ته په خبرګون کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت ټول افغانانو ته د خپل رعیت په نظر ګوري او د دغه هیواد څخه هیڅ کوم ګاونډي هیواد ته امنیتي ګواښ متوجه نه دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان مرستیال ضیا احمد تکل په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د تیرو دریو کلونو په جریان کې د طالبانو حکومت په دې توانیدلی چې له ګاونډیو د سیمې او د نړۍ د هیوادونو سره اړیکې ورغوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د ځپل شوي اقتصادي وضعیت او د اقلیم د بدلون د بحران له امله د دغه هیواد د هرو څلورو وګړو څخه یو د لوږې سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام د سشنبه په ورځ د اکسپرت ټولنیز شبکه کې لیکلي دي چې د لوږې د حالت سره د مخ شویو افغانانو شمیر له 2 میلیونه کسانو څخه زیات دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې د میلیونو افغانانو د ناسم اقتصادي وضعیت په اړه دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې دغه پروګرام د سپتمبر 9 په یو بل راپور کې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو افغانانو لوړ شمیر ته په کتنې ویلي و چې د بودیجې د کمښت له امله یوازې 1 میلیون افغانانو ته بشري مرستې برابرولی شي. او د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست پر ټاکنو کې د جمهوریت غوښتونکي او دیموکرات ګوندونو د کاندیدانو مرسیالانو د سیشن به پښپاه په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ کډوالۍ مالیاتو سخت جنین او اقلیم بدلون او د متحده ایالاتو د اقتصادي وضعیت په حق له په موضوعاتو کې یو لړ اختلافات څرګند کړل. سره له دې چې دیموکرات ټیم والتس او همداشان د جمهوریت غوښتونکي جیمز ډیوډ وانس په انتخاباتي غونډه کې د یو بل په پالیسیو سخت نیوکه درلودلې خو د سه شنبه په مناظره کې د خپلو ګوندونو د کاندیدانو په پرتله په نرمه لهجه مناظره وکړه. په مناظره کې د ترامپ مرستیال د برحال جمهور رئیس جو بایدن په مرستیالې او د دیموکرات ګوند کاندیدې کاملا هاریس نیوکه وکړه چې د کډوالۍ انفلاسیون او د هیواد اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره یې ډېر سنې کړې. خو د میرمن هاریس مرستیال بیا ډونالډ ترامپ متزلزل مشر وباله او استدلال وکړ چې ترامپ ته میلیارډران لومړیتوب لري. هغه همدارنګه وویل چې ترامپ په کانګرس کې په جمهوریت غوښتونکو غړیو فشار راوستی و چې د سرحدي خوندیتوب لایحه چې دواړو ګوندونو یې ملاتړ کاوه باطله کاندي. افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر زنګړی استازي او په کابل کې د دغه هیواد سفیر حسن کاظمی قومی د داعش په وړاندې د طالبانو د مبارزې په اړه ویلي دي چې داسې نشي کېدلی چې د دغې ډلې پر وړاندې دریز ونیول شي او د هغو تروریستي ډلو پر وړاندې چې د افغانستان د ګاونډیانو امنیت ګواښوي چوپتیا غوره شي. قومی د ایران دولتي خبری آژانس ارنا سره په مرکه کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت قومي او ژبني تبعیض نشي توکو او د هلمند د سین په اوبو کې د تهران یا د ایران د حقابې په اړوند مسلو خبرې کړې دي. شونکی وایي چې ایران تر ډیره د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان لپاره د ایران ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د هیواد سفیر حسن کاظمی قومی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا سره په مرکه کې د ګڼونی وکو ترڅنګ ویلي چې طالبان داسې نشي کولای چې د داعش پر وړاندې دریځ ونیسي او د هغو جریانونو پر وړاندې چې د ګاونډیو امنیت تر ګواښ لاندې راولي چوپتیا غوره کړي.
ځینې کسان په ګاونډیو هیوادونو کې د عملیاتو په ترسره کولو سره د سیمه ایزو اړیکو د خرابېدو په فکر کې دي، څو د سرپرست حکومت سره د ګاونډیو او نورو هیوادونو اړیکې خرابې کړي. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د روسیې، ازبک، ترکمن، قزاق، اندونیزیا او یو شمیر نورو هیوادونو ډیپلوماټانو پر کاروان د تیرې اونۍ د نامعلومو کسانو برید چې مسولیت کومې ډلې پر غاړه نه دی خسته د دې یو بیل ګاڼلې شو.
د ایران د غلوړ پوری ډیپلوماټ ویلي چې د سیمې د هیوادونو ډیپلوماټان کابل او کندهار ته د سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو سره لکه څه ډول چې تمه کیږي هغه سي کتنی نشي تر سره کولای.
قومي د پاکستان د ټي ټي پی نه په تشویش په دې خاطر دی چې داسې سرنوشت په ایران کې تکرار نشي چې طالبان د جیش العدل و یا د بلوچستان څخه حمایت وکي او دا لړۍ به په ایران کې هم شروع شي. د بل خوا څخه دا خبره دقیقه ده چې طالبانو د مشر امیر شیخ هیبت الله خان سره لیدل ناممکن سوي دي، بیخي هیڅوک نشي ورسره لیدلای چې دا مناسب نه ده. په دې خاطر سره کتا سي مقایسه کوي د علي خامنئي سره لیدل دومره ګران دي، علي خامنئي سره لیدل ډیر اسانه دي.
کاظمی قومی په خپل تازه مرکه کې په افغانستان کې د قومي او ژبني تعصب یادونه هم کړي. د دارنګ زیاته کړي چې اوس مهال په ایران کې شپږ میلیونه افغانان دیره دي. هغه د هیواد د افغانانو د ورتګ په علتونو کې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل هم د یو عمده علت په توګه یاد کړي دي.
دوی په خپل په کابینه کې یو سنی نشي منلی، در حالې چې د 10 میلیونه سنیان په ایران کې اوسېږي او د 50% نه زیات نفوس ایران جوړي، یعنی کم از کم 10% د 50% نفوس ایران جوړي. مګر هغه حق نه لري مونږ ته وایي چې تاسو د پیساب تک زبانی استی، تک قومی استی، تک مذهبی استی. دا ډیره یو غلطه خبر ده. په خپل ژبه مطلقه په نور حاکمه کړي نور ته حق لري. په افغانستان کې ټول ژبه ته حق شته دي او حتی د پښتونونو د فارسي زبانو ژبه مخته ده.
قومي په داسې حال کې داعش پر وړاندې د طالبانو د حکومت د مبارزې په اړه خبري کړي چې د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوشنبه په ورځ په خبر پاڼه کې افغانستان ته لګونډي هیوادونو څخه د داعش وسلوالو ورتک او د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا په ایالتونو کې مرکزونو او روزنیزو کمپونو خبره کړې و. احسان لاریوب زای، امریکا غاګ، واشنگتن.
د همدې راپور په دوام د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت افغانستان لپاره د ایران د ځنګړی استازي حسن کاظمی قومي هغه سرګندونه رد کړې چې ګواکې طالبان افغانانو سره تبيزي چلند کوي. د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو تلویزیون پرون سه شنبه د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په حواله ویل دي چې د دوی حکومت ټول افغانانو ته د خپل رعیت په نظر ګوري او هیڅ څوک نشي کولای چې له چا سره تبيزي چلند وکړي. د ایران د ځنګړی استازي د ورستوي سرګندونو په حق له پروګرام د ملمسره خبرې کوم. په ایران کې د افغانستان په خوانی سفیر محمد عمر داوزی صاحب چې د شپې د سکایپ له لارې په خبرونه کې را سره مل شوې ده. داوزی صاحب سلامونه، تاسو ته خراغ لاست وایم. تاسو پر راپور کې هم ولې قومي وایي چې ایران له درې کلونو راهیسې په کابل او کندهار کې طالب مشرانو ته مشورې ورکړي چې د یو قوم، یوې ژبې او یو جنسیت او مذهب نظام نشي کولای داسې ولسته ځواب ورکړي چې قومي، مذهبي او ژبنیزه تنوع لري. تاسو د قومي خبرې څنګه ارزوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رانا جان تاسو ته او قدرمن لیدونکو او اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دوه دلیل کیدی شي دا چې کاظمی قومي په دې وخت کې پس د دې چې دوه کاله د خدمت نه تیر شول دا موقف ونیو. یو دلیل دا دی چې په تهران کې د خپل ملګرو د انتقاد لاندې دی، ځینې د پارلمان اعضا او ځینې ډیپلوماټان چې هغه کې په خوانی سفیران د ایران په افغانستان کې دخیل دي. قومي ملامتي چې د طالبانو سره ډیر زیات نرمش نیولې، د امدایي واجندانی ولې زده چې شرقي گاونډي سره باید تنش نه وي، خو هغه وای عملګری وای چې افغانستان کې مونږ نور غټي او تاوانونه لرو، هغه باید نظر انداز نشي. دویم دلیل دا کې دی چې په دې وروستیو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د افغانستان په حق له همغږي لري شوې ده. عین موقف چې هلته په ملګرو ملتونو کې پاکستان ونیو، اما موقف دلته ایران هم ونیو. یعنی اوبل د بل اړخه بیا د روسیې سره د دې دواړو ملکونو همغږي لري شوې ده چې ورته متوجه شو. په دې وروستیو کې د روسیې موقف هم په الفاظو کې تغییر کړی دی، یعنی حاکمیت په حق له، یعنی دا تهدید گاونډیانو ته دا اوس جدي مسله ده. او بل خبر هم دا چې دا هر ملک به خپل ملاحظات لري، خپل ګټې لري، افغانستان پورې نښتي. دلته قومي دې ورځو کې سخت انتقاد لاندې دي د خپل ملګرو نه چې هغه انتقادات علني شوي دي، ځکه دې راوته مدعات کې خپل موقف جزئیات زیاتې واضح کړو.
د اوسه سپدغه ایرانی چارواکی په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په حق له خبرداري ورکړې، او پاکستانی چارواکو له ډیری مدیر رئیس د طالبانو د حکومت او دغه ترهګری ډلې پر ضد اقدامات څخه شکایت کړی دی. فکر کوي چې د طالبانو په وړاندې د ایران او پاکستان د ریزونه سره نږدې شوی دی؟
ټول گاونډیان تقریبا مشابه موقف لري چې افغانستان ورته تهدید دی، او به ځین نور ملاحظات لري د هغې په بنا باندې د روابطو سطح فرق لري، خصوصا ایران او پاکستان چې په تیرو 40 کالو کې یو خاص اړیکه لري په افغانستان کې او خاصی ګټې او تاوانونه لري. د دوی ترمنځ د جیش العدل، د ټي ټي پی، د مجید بریګیډ، د نورو ډلو په دې اکله باندې دوی همغږي ډېره کړې ده. اوس تقریبا موقف مشابه دی، دا چې په الفاظو کې فرق دی هغه بیله خبره ده، اما موقف ډېر نږدې دی، ډېر مشابه دی.
بله، د دوځه سه قومي د تورسي ډلو پر وړاندې د عملی او بې توپیره اقداماتو غوښتنه وکړه. دقیقا ایران خو پاکستان د ټي ټي پی نه شکایت لري او په دې برخه کې د طالبانو نه مرسته غواړي چې دوی سره مرسته وکړي. له دې وړاندې ایران هم د داعش د فعالیتونو په حق اندېښنې څرګندې کولې. اوس چې دوی وایي چې یوازې د داعش په وړاندې د طالبان یعنی ډېر په دې باندې غورونه شي، نور چورستي ډلې هم باید په نظر کې ونیول شي، دوی د کوم ډلو څخه ویره لري دقیقا؟
دا و پراتونکو کې ډیره واضح شي، تر اوسه پورې دا خبره مبهمه ده، ځکه ځینې ملکونه وایي چې القاعده په افغانستان کې شته، خو القاعده بیا په ایران کې شته، د دوی سره اړیکه لري. نو دا هغه به شاید مطلب نه وي، د داعش په څنګ کې شاید جیش العدل مطلب وي. او دا خو مونږ نه چې تورستي ډلې بچی اچي، ورځ په ورځ ډیریږي، نوي نوي پیدا کیږي، نو کېدای شي داسې نوي ډلې وي چې ریښه افغانستان کې وي، ایران استخبارات نه خبري او هغه مترکړي د طالبانو سره، طالبانو رد کړي چې دوی راوته خبره علني کړله.
د اوسه قومي وایي چې د سیمې له هیوادونو سره د ټینګو او پرژمنو ولاړ اړیکو له جوړولو پرته د طالبانو بریا ستونزمنه ده. قومي په دې مسله کې طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړې او په خپلو سرګندونو کې ویلي دي چې طالبان باید له خپلو کړنو یا په خپلو کړنو محتاط ووسی. دغه د منځنۍ ختیځ د حالاتو په اړه ایران او طالبان څومره بیا واحد دریز لري؟
د ایران او طالبان ترمن مشترکات ډیر کم دي، مذهبي لحاظ ډیر متفاوت دي، ژبني لحاظ ډیر متفاوت دي، سیاسی افکار د لحاظ ډیر متفاوت دي. یوازنی نقطه د شباهت د دوی منځ کې مشترک دښمن و چې د دواړو دښمن امریکا ګڼل کېده، هغه نقطې دوی سره نږدې کړي وو. اوس وختو کې ایران سره دا شکم پیدا شوی چې کېدی شي طالبان دی امریکا دښمن نه، هغه سره د تعامل په اساس باندې راغلي، او دا هغه سره تعامل په اساس باندې د ځینې ملوزاتو په بنا باندې تعویزي چلن کې د تورستي ډلو سره. په هر صورت د ابد ایران په خپل باندې خو پوهیږي چې اصلي مطلب څه دی، خو تر کوم ځای چې زوینم د قومي وخت په ختمېدو دی، د خدای په امانۍ حالت کې دی، نو غواړي خپل تاریخ صفا پرې دی، د متهم نو په دې باندې د فینی حاکمیت سره د خپل اندازې نه زیات نرمش کو او ډیر هغه مسایل چې مهم د نه مطرح کول اوس په اخر کې د خپل تاریخ صفاقي خدای په معنی اخلي.
بله اوس کراشو د وځي صاحب د مدلیسیا منځنۍ مسایل او منځنۍ اسیا مسایل ته چې په دې تاسو په یګي نن چې څومره خبرونه پر اسرائیل باندې د ایران د بریټ شته او بلا بیل هیوادونه په دې هکله خبرګونونه خود لیدي. تاسو په ایران کې سفیر پات شوی یاست، ورنه تاسو نظر پر اسرائیل او د ایران د بریټ په هکله هم ولرم. له اسرائیل څخه د ایران په وړاندې د امریکا او انګلستان سربیره ګڼو نورو هیوادونو پریګند ملاتړ کړی، څه فکر کوي چې د دې بریټ وروسته سیمه کې څه پیښیدونکي دي؟
اصلی خبر خدا ده چې ایران نږدې شوی دی د اتمی توانمندۍ ته او دا نړۍ ورسره نه مانی، نه گاونډیان مانی چې ایران دی یو اتمی هیواد شي او نه لوی نړۍ مانی، اروپایان هم نه مانی، امریکایان هم نه مانی، حتی چې روسیا او چین هم په بیخ د مسله کې به شاید موافق نه وي. بالاخره نو اوس چې دوی نږدې شوی دی دا نورې ټولې بهانې دي. بیا ایران د خپل حفاظت لپاره په دې منطقه کې په نامه د مقاومت ګروپونه جوړ کړي، حزب الله دی، حوثیان دي، اته وخت کې د زمون طالبان په هغه جمله کې راوستل. نو دا مثلا د منطقې تم زنګ د خطر او د نړۍ تم زنګ د خطر. زه فکر کوم چې ایران د لوی مشکل خواته روان دي، د دې چانس لري د برگشت چې برته راوګرځي د اخري تباهي نه ځان بچ کی. اما په تاسف سره چې لیدل کیږي اوس بیګا دوی حمله وکړه، بیا به اوس اسرائیل کی، بیا به دوی کی، بیا به اخر په عمومي جنگ باندې اوړي. تیر ځل چې ایران په اسرائیل باندې راکټي حمله وکړه هغه وخت کې د امریکا او د اروپا ډیر توان دلته نه و پروت، اوس یې کافي توان دی راوړی د ایران شاوخوا ته. او که ایران داسې یو اقدام وکړي چې اسرائیل ته ډېر ضرر ورسیږي نو ضرب جنگ شروع شي، او که نه کې زه یقین لرم چې بهانې نیول کیږي دوی اتمی پروګرام نړۍ نه مني.
او که برعکس د داوځي صاحب ایران اسرائیل داسې یو عمل وکړي چې به وشي، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی چې ایران لویه تیروتنه کړې ده، د اسرائیل ځواب به څومره جدي وي ستاسو په نظر؟ امریکا به ایران ته څه ډول غبرګون وښيي؟
ما په فکر ایران د اسرائیل په پلان کې کار کوي، دغه د اسرائیل پلان دی چې یو ځل هغه حمله کوي چې بیا ایران مجبور شي، او که ایران لږ چپ شي بیا تانی او تانه بازی چې ملګری دې درنه خفه کیږي، اعتبار دې د منځ زی، بیا دې مجبوری کې دې عمل وکي، بیا اسرائیل دا غین بدتر عمل کی. دا امر خبره ده چې ایران بل اخره د جنگ دروازې ته ور برابرې، د تباہی دروازې ته برابرې. په تاسف سره چې بد رهبری په پلاس ورغلې ده، رهبری ډیر رول لري، غلط خبرې کړي دي، غلط وادي کړي، غلط قضاوتونه کړي. خبرای چې لکه خمینی چې عراق کې پښیمانه شو او برته راوګرځیده، اوس مخامنئی پښیمانه شي برته راوګرځي او اعلان وکړي چې اتمی برنامه نه غواړي، اتمی برنامه بندي، نو بیا به د دې جنگ مخاوري ولشي. تاسو چې دوی دا اعلان ونه کړي چې اتمی برنامه نه تیر دي، دا جنگ به زه فکر کوم چې نه ودریږي او اخر نتیجه به د ایران تباهي.
ډیره مننه کوم. په ایران کې د افغانستان په خانه سفیر محمد عمر داوودزی صاحب ستاسو دوه وخت او زمانی څخه کور مودان.
خیر اوسې. مننه ستاسو.
خیر اوسې. قدرمنو لیدونکو، پر اسرائیل باندې د ایران د بریټ په هکله د نړیوالو اړیکو کارپو عبید الله برهانی صاحب سره خبرې کوم چې د شیبه د اسکایپ لارې په خبرونه کې را سره مل شوې دی. برهانی صاحب سلامونه، سهار مو په خیر، پروګرام ته په خیر راغلاست. د ایران خوا د بریټ وروسته د اسرائیل څخه د کوم سمدستي نظامی خبرګون تمه کیدای شي؟
سلامونه احترامات تاسو لیدونکو ته په دې کې شک نشته چې په منطقه کې دوه هیوادونه کدا ایران دی او حتی کې اسرائیل دی په فوزي او عسکري لحاظ باندې یو ډیر برلاسه قوت دی. کله چې دسې پیښې کېږي نو اجمن دواړه طرفونه د خپل توازن ساتلو یا د فوزي نمایش لپاره هغه څه وړاندې کوي چې په منطقه کې خپل تفوق وښيي. او دا هغه څه دي چې نن ایران هلته توغندي نه د خپل غچ اخیستلو په نامه باندې دا کړه، خو په عین وخت کې دوی د دې یوازې د غچ اخیستو مسله مطرحه نه وه، بلکې دا هم مطرحه ده چې د دوی د ایران مستقیت د خپلو هغه ستراتیژیکو نیابتي ډلو ټاپلو لخوا نه و چې ډېر مایوسه شي وو په دې رستو کې. دا که د هانیه وژلو او که چېرته د حزب الله وژلو، دا هغه څه وو چې د ایران په دې رستي برید کې دا وو او دا غوښتل چې د خپل د توازن اعاده بیرته د فوزي لحاظ باندې بیرته اعاده کړي. عینی وخت کې به د برید رد لخوانه یا عکس العمل به کېدی شي چې اسرائیل وکړي. دا هغه څه دي چې په منطقه کې د منطقه ټوله د یو لوی تشنج مخې ته طرف ته سوق کوي.
بله برهانی صاحب، د ایران سیمه ایز متحدین لکه حزب الله یا نوري ملیشی به څنګه د اسرائیل او برید ته ځواب ورکړي که چیرې نتنیاهو خو ویلی دی چې ایران د دې برید ځواب به دوی ورکوي او دا لویه تیروتنه ده چې ایران کړی دی. که داسې وشي اسرائیل بیرته په ایران باندې برید وکړي، څه فکر کوي چې دغه د دوی د ایران متحدین چې په سیمه کې دي بیا به د دوی غبرګون څه وي؟
یو خود دا دی چې باید ایران لپاره دوه شیان ډیر مهم دي. یو دا دی چې د ایران ستراتیژیکي موخې دا دی چې د نظام بقا ده، او بل د اصله د زروي یا هستوي اصله لاسته راوړنه ده. او دا هغه څه دي چې نړۍ ته قابل د قبول به نه اوسیږي که دا دویمه موضوع اوسیږي. د دې لپاره که چېرته رښتیا د عکس العمل ښودل کېږي، دا امکان ډیر زیات لیدل کېږي چې هغه نیابتي ډلې ټپلې چې خپل ایران په دې منطقه کې جوړ کړي او په سر کې حزب الله راځي، او حزب الله خو تر ډېره تر ننه دمه چې تقریبا 14 مشران یې هغه کې عسکري او فوزي وژل شوي دي. اما دا معنی نه ورکوي چې د حزب الله هغه قواعد چې هلته په لبنان کې دي یا د دوی جنګیالي په دې نورو منطقه کې دي، ځکه د حزب الله په خپله په لبنان کې یو د داخلي دولت کې یو بل دولت ګڼلای کېږي. او همدارنګه هغه نورې ډلې ټپلې چې په منطقه کې دي، که حوثیان دي او که د عراق ډلې ټپلې دي، دا معنی ورکوي چې کچیرته دغه اسرائیل برید کوي او د برید موخه دا سوي چې هغه د دوی د هستوي یا ضروري اسلحه د منځ وړل وي یا تضعیف کول دي. دا معنی ورکوي چې امکان لري چې د حزب الله د ایران دغه نیابتي ډلې ټپلې هم په خپل وار باندې جنگ ته ملا وتړي، یا الاقل دغه سهم په دې کې پیدا کړي. نو دا به دا وي چې د سیمه ایزه او لویه پراخه جګړه ته به لاره برابر شي.
بله برهانی صاحب، دا ډول برید بیا په منځني ختیځ کې د امریکا او نورو غربي هیوادونو پر پوځي او ډیپلوماتیکو ستراتیژیو څه اغیزه کولی شي؟
نو د امریکا متحده ایالات خو د اول ورځې نیولې تر نن تاریخه پورې، حتی پرون د انتخاباتي مسیر کې هم، دوی دا وویل که چېرته دواړو طرفو دا خبره نه ګونګ پاتې شو چې آیا که اسرائیل په منطقه کې د یو بل برید پر دا کې چې یو بل برید په ایران باندې کوي، آیا دغه برید کې استباقي یا وقایي شکل ولري، آیا امریکا متحده ایالات به ورسره ملاتړ وکړي؟ دواړو جواب ورنه کړ. دا معنی ورکوي چې امریکا متحده ایالات د خپلو ستراتیژیکو اهدافو او د منځني ختیځ او د ټولې منطقه کې د خوندي ساتلو لپاره د داسې کوششونه چې لومړی مخکې کړی وو چې منطقه د پراخه کړکیش مخه ونیسي، او على الاقل دغه کومه جګړه چې په سیمه کې روانه ده د دې مخه ونیسي. او په عین وخت کې که تاسو اورېدلي، موږ ټول اوروپ دی باندې چې حتی د غزې په جګړه کې هم د امریکا متحده ایالاتو واضح موقف همدا دی چې باید دلته ډزبندي وشي. مګر
ایران نه غواړي چې په جګړه کې مخامخ کیل شي، اما د اسرائیل او صدر اعظم اصلي مخه ده چې ایران او امریکا دواړو خپل منځري ختیځ د کشاله کې راکش کړي.
اوس په دې مرحله کې بورانی صاحب څه فکر کوي چې امریکا څه کولای شي؟ د امریکا د وسنۍ یعنی څه پوره دي؟
یو خو د امریکا متحده ایالات کاغه جمهوریت پال اوسیږي او که دیموکراسانو دواړه د دې کې شک نشته چې پالیسي غوسه داده چې د اسرائیلو د دفاع او امنیت خوندي ساتل د دوی خپل واجبه ګڼي، اما په دې شک نشته چې د جنگ څپې غزول په منطقه کې دوی نه غواړي او دوی ډېر کولای شي چې په اسرائیلو باندې فشار راولي او په منطقه کې د منځني ختیځ کې د دوی ځینې ائتلافي هیوادونه دي چې د هغې په وسیله باندې که په مستقیم ډول نه غیر مستقیم ډول باندې هم ځینې تفاهمات د ایران سره پیدا کړي چې د منطقه د تشنج مخه ونیسي. اما فکر نه کوم چې اوسنی حالاتو کې چې څه ورته ګورو دغه ډیپلوماسي چې مخکې او څو میاشتې مخکې ډیره کامیابه وه اوس ورته تقریبا د شک سترګه کتل کیږي.
اوس په دې جګړه کې برهاني صاحب څه فکر کوي چې د دواړو هیوادونو د اسرائیل او ایران کې د ملکي خلکو امنیت څومره تر ګواښ لاندې دی؟
د ملکی خلکو ګواخ اتمن ګواخ لاندې دی ځکه چې هیڅ طرف د ملکی یا د مدني کسانو کوم نظر کې نه ساتي. د رعایت مراد شوی که د منځني ختیځ غزه کې دا جګړه مخکې پر روانه ده یا که د ایران له خوا نه دا جګړه مخ پر وړاندې ځي او حتی که د اسرائیل له خوا نه عکس العمل برید خلګي، نو د مدني کسانو د ژغورنو مسله نه په افغانستان کې کوم چا رعایت کړی ده، نه په اسرائیلو کې څوک رعایت کوي او نه هم په نور ځای کې رعایت کوي. لکه د جنگ اصلي موخه به رښتیا وي چې فوزي او اړې وسیږي او یا قرارګاوي پایګا وسیږي، اما د جنگي حالاتو کې دغسې څه نه لیدل کېږي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه برانی صاحب، تاسو د روسیې، چین، شمالي کوریا او ځینو نورو اړخونو دریځونه چې ایران سره نږدې دي څنګه ارزوئ په دې مرحله کې؟
ایران سره دغه مواقف هغه شکل باندې نه دي لکه څنګه چې ایران یا منطقه کې خلک فکر کوي، ځکه ایران د چین موقف هم داسې دی چې ولو که روسته اول زل چې چین وای چې د لبنان پاک لبان دی وای چې دلته باید د مدني کسانو دغه د ژغورنه باید په نظر کې وساتل شي، یا او اما د روسیې موقف داسې دی چې هغه د دفاعي لحاظ دوی سره کوم تړون هم نه لري او عین وخت کې خپل په اوکراین کې بخیله ده، نو نشي کولای چې دوی سره ملاتړ وکړي، اما کېدی شي په پردې شاته ملاتړ وسیږي. نور هیوادونه هم داسې دي. فکر کوم چې ایران په یو ډیر سخت حرج حالت کې دی. هغه حرج حالت دا دی چې شرط د ائتلافي هیوادونو لکه تاسو چې ورته دي هیوادونو نمونه واخیستل، دوی هم داسې واضح دریز و سره د ملاتړ نه لري او په خپل داخل کې هم د ځینې داسې مشکلات سره مخامخ شو چې نیابتي ډلو ټاپلو مصداقیت له وجې نه دغه وروستی برید د دوی هغه څه و چې غوښتل چې د خپل مصداقیت اعاده لپاره کار وکړي.
مننه کوم د نړیوالو اړیکو کارپوه عبیدالله برهاني صاحب، ستاسو د وخت او زمانې څخه کور مو ودان. قدر من لیدونکو په همدې ځای دا خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو ملتیا څخه نړۍ مننه کوم. تر بیا.